السلام علیکم دا مشال ریډیو د وخت د مازیګر 15 بجې شوې دي یعنی ساج مليم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان نجیب عامر تکنیکی همکار علی محمود هم لما سره وي په دې خبرونه کې به د فاټا خیبر پښتونخوا د غسی نور ریپورټونه واره تبصری او شننې هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار نجیب عامر درته وړاندې کوي
د پاکستان پوز په تیرا او شوال کې بمباری کې د وسلوالو په ټنځایونه نه خکړي په کندهار کې د افغان پوز د ویچورلکی په بیړنۍ ناسته کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي او د عراق په انبار کې د تشدد پیښو کې 13 کسان وژل شوي دي په خیبر او شمالي وزیرستان ایجنسیو کې د پاکستان پوز د تازه بمباریو په ترڅ کې 23 تندرو وسلوال وژل شوي دي د پاکستان د پوز کرنل ندیم مشال رډیو ته په واستول شوي موبایل پیغام کې ویلي په 13 وژلو شو وسلوالو کې د ځایي وسلوالو تر څنګ بهرنیان هم شامل دي پوز وایي د خیبر په تیرا سیمه کې د بمباری په ترڅ کې د وسلوالو د وسلو یو زیرمتون او څو پټنځایونه هم له منځه وړل شوي دي بل پلو د پاکستان د پوز عامه خبرتیا ادارې مشال لډیو ته ویلي د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې تیره ورځ د وسلوالو په مرکز هوایی بریدونه کړي چې پکې د بهرنیانو په ګډون لس وسلوال وژل شوي دي وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي د مشال رادیو خبریال وایي د جنوبي وزیرستان شکی سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو په یوې امنیتي پوستې برید کړی چې پکې یو پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي د پاکستان پولیسو او د تروریزم ضد خاص ځواک په لاهور کې پر یوه کور یرغل کړی او 4 تنه طالبان یې وژلي د حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروز والا ښارګوټي په پټان کالونه کې شوې ده د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده فرانس پرس اجنس ته وویل دوی ته استخباراتي معلومات رسېدلي وو چې مشکوک وسلوال په دغه کور کې دیره دي کله چې پولیس هلته واستول شول وسلوال ورباندې ډزې وکړې خانزاده وایي درې تنه وسلوال په ډزو وژل شول او 4 یې په ځان پورې تړلي مواد وچول او له منځه ولاړ دی وایي دوه نور وسلوال ټپیان شوي او نیول شوي دي د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر وایي د کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي وو د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولی چې مرکزی حکومت د دې صوبې نه د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن منصوبې پنجاب ته اړوي چې په نتیجه کې به د ماشومانو په صحت او تعلیم بد اثرات وغورځېږي پرون مازیګر په کوټه کې د صحت صوبایي وزیر رحمت بلوچ یوې خبرې غونډې ته وویل
حالیہ دنوں میں فیصلہ آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے
دی ورستیوں کے دا پاکستان مرکزی حکومت پریک رکھے وا چی سیو دی چلڈرن دا پا پاکستان کے بندیجی خوز دا وایم چدا یو سازش و او دا حمدے سازش تلارے یوازی پا بلوچستان کے بندوت غواڑے چی لدیت خب دلتا بیخی زیاد وگڑی آغیز منسی
یا د خیریه اداره د بلوچستان په 14 ضلعو کې د ماشومانو د تعلیم او صحت په برخه کې کار کوي د صوبایي حکومت د دغو تورنو په اړه د مرکزی حکومت نظر مخې ته نه دی راغلی د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شانن مشال لډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم پوله د یوې نوې وچې تجارتي هډې یا ډرای پورټ د جوړولو هوډ لري نوموړی وایي په یاده پروژه به زر کار پیل شي او له کبله باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه شي
دلته با ترانزیت زیاد شي ټریډ به زیاد شي اوس هم تورخم ماشاءالله په پاکستان کې په دویم نمبر باندې دریم نمبر باندې لینڈ کراسنګ پوینټ دی ترانسپورټرز ته خو به دا فایده وي چې هغوی ته د سیستم چې کوم تورخم کې د ګډوډۍ شکار دی هغه به سټریم لاین شي او د دې کلیرنس ټایم چې دی هغه به انتهایی کم شي او ټیکنالوژي بیسډ یو افیشنټ سیستم لاندې به د دې سامان چې دی د دې ټرکونه چې دی هغه به کلیر کیږي
په تورخم پوله د پاکستان غاړې ته د تجارتي اډې د جوړولو لپاره ځمکه خوګاخیلو قبایلو ورکړې ده دا پلان له مخې په دې اډه کې به کسټم هاوس د پاسپورټ دفتر ټرمینل د وزن کولو لپاره لویه تله او مال ګودامونه موجود وي د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د غورک او میوند ولسوالیو ترمنځ د ګرماوک په سیمه کې د ملي اردو یوه هلیکوپټرې بیړنۍ ناسته کړې د دې ولایت د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې په دې پیښه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل دا هلیکوپټره وسلوالو طالبانو ویشتلې ده چې پکې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي درې ټپیان دي او دوه تنه لادره کړي وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې دا هلیکوپټره ویشتلې ده خو د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک د اداره دوی وایي چې هلیکوپټرې د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته کړې پرون د عراق د انبار صوبې په بېلابېلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجا سیمه کې رامنځته شوې چې په کې د هسپتال ذرایع وي. د ماشومانو او میرمنو په ګډون 15 کسان وژل شوي او ویش نور ژوبل شوي دي. دا مرګ ژوبله د امنیتي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ په یو بل د ګولهبارۍ په نتیجه کې اوښتې ده چې په کې د هوان او د راکټ توغندې د استوګنې په سیمو کې لګېدلې دي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون وایي د اسلامي دولت وسلوال ډله په برتانیا او نورو سیمو کې د ویرونکو پیښو د رامنځته کولو پلانونه جوړوي. پرون بی بی سی سره په مرکه کې کامرون زیاته کړه تر څو چې اسلامي دولت وسلوال ډله شته دوی ته ګواښونه متوجه دي. د برتانیا د وزیر اعظم دغه څرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې یو وسلوال تن په تیونس کې د دیرشو برتانویانو په ګډون لسګونه سیلانیان په ډزو ووژل. د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږ ورځو لپاره به د دې هیواد بینکونه بند وي او د سرخار ایتنس په لارو کوڅو کې به تلاشۍ کیږي چې د پیسو د ایستو مخنیوی وکړي. د دې اقداماتو په اړه فیصله د یونان د مالي ثبات د شورا په غونډه کې وروسته له هغې وشوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو او ادارو د جون په 1 نیټه له ټاکلې مهلت وروسته له دې هیواد سره د مالي مرستو د منصوبې تازه کولو نه ډډه وکړه. یونان د جون تر 1 مهلت لري چې 1.2 اربع ډالر نړیوال قرض ادا کړي او که داسې ونه شي نو ممکنه ده چې دا هیواد دیوالیه شي او په نتیجه کې به یورو زون نه ووځي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه اوس په موکې له اسلام آباد نه زموږ د همکار ریاض موساخیل راپور ته چې ورکې د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورېدای شي.
د پنډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګول پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د ځینی غیر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.2 روپے شپېته پیسې غستی کیږي او په 1.2 روپے 50 اتیا پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.2 روپے شپېته پیسې او 1.2 روپے 50 اتیا پیسې. یو یورو په 1.44 روپے او 1.44 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 50 پیسې او په 20 روپے 10 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے اتیا پیسې او په 30 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے اویا پیسې او 1 روپے 1 اویا پیسې او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپے 2.5 اتیا غستی کیږي او 2.4 اتیا خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ پېښور او بنو کې د باران امکان دی خو په کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9.5 او کم 19 درجې، پېښور کې 8.5 او 20 او بنو کې یو کم 20 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د رښت وسلوال وشلې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن وای چې صوبائی حکومت سره په بلدیاتی انتخاباتو کې د درغلو د پلټنو اختیار نشته نو د خیبر پختونخوا حکومت دې په خپل پلټنې نه کوي.
د الیکشن کمیشن دا خبره بالکل صحیح ده چې د الیکشن په بابت کې اغه انکوائری یا ټیم نشي جوړولې ولې چې دا صرف او صرف د الیکشن کمیشن کار دی.
د خیبر پختونخوا کارخانه دار وایي چې صوبائی حکومت په 2015 او 2016 مالی کال بجټ کې نوي ټیکسونه لګولې دي.
چې کوم زمونږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه هغه الټاو شو. وریجې، اوړه، دالونه، چینی، کپڑا، دا ټول سامانونه بل صوبو نه راځي نو دا به مهنګۍ یو داسې طوفاني.
او دا چې په خیبر پختونخوا کې دا دم برداشت او د ښځو پر ضد تشدد وجې څه دي؟
زمون خو اسباق او سبقونه چې دي استاد د شدت سبق ورکوي، ملا د شدت سبق ورکوي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سرسو د خبرونې لومړی رپورت طرفته د پاکستان پوځي چارواکي ادا کوي چې پوز پرون افغان پولیس ته سیرما د شمالي وزیرستان او خبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو په مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې 30 وسلوال وژل شوي دي. بلخوا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل د ذبیح الله شفق په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې جنگي الوتکې افغان پولیس ته سیرما د خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغو سیمو کې میشتو وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستانی پوز مطبوعاتی څنګه آی ایس پی آر په خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگی جټ الوتکو د یکشنبې په ورځ د خیبر او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه درویش وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم دي، خو د هغوی د هویت په اړه یا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوز د مطبوعاتو څنګه همداراز وایي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې، مهمات او د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړي دي. په خبر ایجنسی کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې د جنګي الوتکو د بمباری پخلی وکړ، خو زیاته کړه چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د اسانتیاو د نشتوالي له امله د وژل شوو وسلوالو د شمېر او هویت په اړه څه نشي ویلی. پاکستاني ځواکونو د تیر کال د جون میاشت راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضربې ضد په نامه عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې دوام لري. پاکستانی پوځیانو د عملیات تر هغې وروسته خبر ایجنسۍ ته وغځول چې پاکستاني طالبانو د همدې کال په ډسمبر میاشت کې د پېښور پر پوځي ښوونځي برید وکړ او په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسان وژل. د پوست په وینا دغو عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان او خبر ایجنسۍ 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې ده، خو دغه دواړو قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله لکونه خلک بې کوره شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بېلابېلو سیمو کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند تېروي.
تاسو د ذبیع الله شفق رپورټ اورېده. بلخوا ایف پی خبری اژانس لیکي د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه د بشري حقونو د اندېښنو پرته هم د وسلوالو پر ضد عملیات نوې مرحلې ته د داخلېدو په حال کې دي. د پاکستان پوځ وایي چې په شوال سیمه کې د سرتیرو ځای پر ځای کولو وړاندې یې په هوایي بریدونو کې سخت هدفونه له منځه وړي دي. د دې لیکنې تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. ایف پی خبری اژانس لیکي د پاکستان پوسټ شاوخوا یو کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربې ضد په نامه عملیات پیل کړل. پوسټ ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې 90% سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. اژانس لیکي د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې تر اوسه د 2200 زیات وسلوال وژلي دي او د هغې د 800 څخه زیات پټنځایونه له منځه وړي دي. د ځایي خلکو او د امنیتي چارواکو په حواله د پاکستان پوسټ دا مهال له افغان پولیسو سره نږدې په شوال کې سرتیری ځای پر ځای کوي. د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې نیغ په نیغه شامل یو لوړ پوړي چارواکي ایف پی ته ویلي دي چې پوځ اوس اخري مرحلې اړخ ته روان دی او د ځمکني عملیاتو وړاندې هوایي بریدونه کوي. دغه پوځي چارواکي چې نیغ غوښتل نوم یې واغستل شي وایي پوځ په شوال سیمه کې د وسلوالو د رد عمل تمه لرله، نو ځکه یې د هوایي بریدونو په ذریعه سخت هدفونه له منځه وړي دي. د عجب خان په نامه یو قبایلي مشر اژانس ته ویلي دي چې هر ورځ د 20 زیات وسلوال سیمه پرېږدي او اوس په دې تیروزو کې د 200 پر شاوخوا کې وسلوال د افغانستان په لور تللي دي. سیڼونکي امتیاز ګل اژانس ته ویلي دي تر څو چې فاټا ته د پاکستان د نورو سیمو په شان حیثیت نوي ورکړل شوي او د قانون تر لاندې نوي راوستل شوي، د وسلوالو مجرمانو څخه د دې سیمې پاک ساتل به مشکله شي. د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې په زرګونه خلک بې کوره کړل شوي دي. د دفاعي چارو پوه ریټایرډ لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې پوځي لاسته راوړنې به یوازې د کار یوه برخه پاتې شي، ځکه چې بشپړه کامیابي د کډوالو په بیا بحالۍ او د سیمې په پرمختیا تکیه کوي. اژانس لیکي د ضربې ضد عملیاتو د وسلوالو پر ضد مثبته اغیز کړې دي. د وسلوالو بریدونه تر ډېره کم شوي هم دي، خو د اژانس تر مخه د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال بیا ځینې بریدونه هم شوي دي چې پکې د پېښور د آرمی پبلک سکول برید هم شامل دی. په داسې حال کې چې پوست شمالي وزیرستان هغه سیمو ته چېرته چې عملیات روان دي د خبریالانو د بشري حقونو د فعالانو په ورتګ بندیز لګولی دی. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر آی اے رحمان ویلي دي د پوست لخوا د وژل شوو په اړه د معلوماتو راغونډولو هیڅ لاره نشته. نوموړي زیاته کړې د مرګ شوبلې د حقیقت په اړه هیڅ معلومات نه لري چې د وژل شوو رښتیا شمېرې څومره دي او په دې کې څومره وسلوال او عام وګړي وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو ورې د جنوبي وزیرستان شکې سیمه کې پر ناوخته وسلوالو په یوې امنیتي پوستا برید کړی دی چې پکې یو سرتیری وژلی او درې نور یې زخمیان کړی دي. حکومتي لوري منلې ده چې ورته مر شوبله اړولې ده. اورېدلې ده نور تفصیل د سلام محسود په دې رپورټ کې اورو.
د چلی وزیرستان سیمه شکینه را رسدلو اطلاعاتو په مطابق د اتوار په ورځ په وصلات رنگلو طالبانو د امنیتی فورسز د غلانای نری په پوسټ برید وکړلی چې په نتیجه کښې یې په پوسټ کښې موجود د امنیتی فورسز یو سرتیره چې کوم د غلام مصطفی په نوم پېژنده شه په هغه ځای مړ او درې نور پر ارژلی شول. په ډېر اسمیل خان وڼه کښې د خفیه ادارو چارواکو د پېښې او په پېښه کښې د مارګ ژوبلې پخلای وکړلی خو ژغ ریکارډ کول او نومونه جواتول یې خوښ نه کړل. د هغې ذرایع وویل چې د برید په دوران کښې د دواړه لوریو نه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشه چې په کښې د برید کوونکو طالبانو د لوري نه د ځاني زیان هېڅه پاته ورنه لګېده. ذرایع دا هم راوښول چې پر ارژلي سرتېري د مرهم پټۍ د پاره د واڼه پوځي روغتون ته لېږدولې رسولې شوي دي. په سیمه کښې موجود طالبانو په دغه باره کښې هېڅه نه دي ویلي او نه له کومې ډلې د برید او مرګ ژوبلې پړه قبوله کړې ده. یاده دې وي چې د روژې په میاشت په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو له طرفه دا اولنی برید وه چې په پوځي سرتېریو وشه. حالانکې د دې نه اول د طالبانو ځینو قمندانانو د روژې د میاشتې په احترام کښې د خپله طرفه د ډزبندۍ اعلان هم کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته سوره. برطانوي وزیر اعظم په خپل هېواد او نړۍ کې د سخت دریځۍ په وړاندې د جنګېدو او د ازادۍ، ډیموکراسۍ او زغم د ارزښتونو ساتنې غږ کړی. په برطانوي ورځپاڼه ټلیګراف کې دا لیکنه نوموړي د تیونس په سلګرانو د وسلوال برید په غبرګون کې کړې چې پکې لږ تر لږه 38 کسان وژل شول. پامیر ساحل د نوموړي د لیکنې مهمې برخې ژباړلې دي.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سخت دریځۍ پر ضد د جنګېدو غږ کړی دی او ویلي دي چې د هیواد وګړي یې باید نه ماتېدونکی هوډ وښي. نن په ټلیګراف ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سخت دریځۍ پر ضد د جنګېدو او د زغم ښودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړې چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یوه وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړې او 38 کسان یې ووژل چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو یعنې د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نه زغم پر وړاندې له زیات برداشته کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات یې د سخت دریځۍ حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خپرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ بی بی سی وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلاني ساحل په برید کې درې آیرلینډیان، یو بلجیمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپله لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پروپاګندې مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هېواد بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ساحل د حملې پړه منلې. کیمرون وایي نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوی وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې ازادۍ غوښتونکي نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بېلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوې.
دا پامیر ساحل. د بلوچستان د صحت د څانګې وزیر رحمت بلوچ وایي د پاکستان مرکزي حکومت له بلوچستان څخه د سیو دی چلډرن پر ادارې پروژې پنجاب ته منتقل کول غواړي چې له کبله به د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی وشي او په پاکستان کې به د صوبو ترمنځ کرکه نور هم زیاته شي. خدای نور ناصر پی رپورټ لري.
د صحت د څانګې وزیر میر رحمت صالح بلوچ د اتوار په مازدیګر په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ د پاکستان مرکزي حکومت د پنجاب په خوښه له بلوچستان څخه د ماشومانو لپاره د کارکوونکو ادارې سیو دی چلډرن ټولې پروژې پنجاب ته اړوي چې د ده په خبره له همدې سره به د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی وسي او د صوبې د ماشومانو پر صحت او تعلیم به یې بدې اغېزې ولویږي. د سیو دی چلډرن په نامه بهرنۍ موسسه چې په بلوچستان کې یې د صحت او تعلیم په څنګه کې د حکومت ملاتړ کاوه په ګڼو سیمو کې د ملیریا ناروغي د مخنیوي لپاره کار کاوه. رحمت بلوچ سوایي پاکستان چې د یادې موسسې د بندولو اعلان یې کړی دا موسسه په پاکستان کې نه بلکې یوازې یې په بلوچستان کې بند کړې.
حالیه دنو میں فیصلہ آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے
کہ دی ورستیوں کے دا پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې وا چې سیو دی چلډرن به په پاکستان کې بندیږي. خو زه دا وایم چې دا یو سازش و او د همدې سازش له لارې یوازې په بلوچستان کې بندول غواړي چې له دې څخه به دلته بیخي زیات وګړي اغیزمن سي. رحمت بلوچ وایي د سیو دی چلډرن نومې موسسې لخوا چې په بلوچستان کې کوم کارونه کېدل پنجاب هغه ټولې پروژې له دغې صوبې څخه خپلې صوبې ته اړول غواړي چې د دوی حکومت او سیاسي ګوندونه به یې کله هم پرې نږدي.
جو یہ زیادتی بلوچستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے
بلوچستان صوبے سر چی دا کم زیادہ کیجیے مشبہ دلی کلک مخالفت کو غندن بیا کو او لہر سیاسی او جمہوری لارے بیا مزاحمت کو او مشبہ دا بلوچستان لزبانان سر دا زیادو کل ہم پر نجدو
نوجوانوں کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے.
سیو دی چلڈرن یا دا ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیوالې خیریه ادارې چې په کوټه زیارت لورالای پشین گوادر چاغي او د لسبیلې په شمول یې د بلوچستان په شاوخوا څوارلسو ضلعو کې د صحت او تعلیم په برخه کې کار کاوه. د رحمت بلوچ په خبره یا د اداره به د روانې میاشتې تر پایه پورې په بلوچستان کې خپل ټول دفترونه وتړي او د دغې صوبې د ټولو پروژو فنډونه به پنجاب ته منتقل کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے مشال ریڈیو تاسوره د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلی دی چې د یو خط لاري د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلی دی چې صوبایي حکومت سره په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو کولو څخه اختیار نشته نو باید صوبایي حکومت دې د انکوایری کمیټې د پلټنو کولو نه منع کړي. بلخوا د قانون چارو پوهان وایي چې د الیکشن کمیشن دا دریځ سم دی. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت په دیرشم مئی شوی بلدیاتی انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو نه ودرولې دی. په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا حکومت ته یې په یو خط کې ویلی دی چې صوبایي حکومت سره په بلدیاتی انتخاباتو کې د درغلو د پلټنو کولو څخه اختیار نشته، بلکې دا کار د الیکشن کمیشن دی، ځکه چې د انتخاباتو نه متعلق د ټولو امورو ذمهوار الیکشن کمیشن وي او یا د اداره هر قسمه انکوایریانې کول. نوموړي وینا وا چې الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت ته د پلټنو لپاره ندی ویلي، نو صوبایي حکومت د انکوایری کمیټي د کار کولو نه منع کړي. مشال ریڈیو چکر د قانونی چارو کارپون نورعالم خان سره د لړکې تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا دا چې د الیکشن کمیشن دریس صحیح دی او صوبایي حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې به د الیکشن کمیشن د وینا نه پلټنې وکړي.
د الیکشن کمیشن دا خبره بالکل صحیح ده چې د الیکشن په بابت کې اغیب سر انفاقی یا سر ټیم نشي جوړولی، ولې چې دا صرف او صرف د الیکشن کمیشن کار دی او په دې بابت کې چې الیکشن څنګه کیږي یا څنګه نه کیږي یا څه طریقه کار به یا ریټ شیډول کیږي به کنه، دا د الیکشن کمیشن یې هغه فیسیلیټیشن معنی چې دی صوبایي حکومت کولی شي.
د یادونه ده چې خیبر پختونخوا حکومت د چیف سیکرټری په مشرۍ کې یو څلور رکنی کمیټه جوړه کړې ده، کوم چې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو په حق له پلټنې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو د خبر پختونخوا سوداګر او کارخانه‌دار وایي چې صوبایي حکومت په 2015 او 2016 مالی کال بجټ کې نوي ټاکسونه لګولې دي چې ورسره به ګراني نور هم زیاته شي. دغه کارخانه‌دار وایي چې باید حکومت دا پریکړه بیرته واخلي. بلخوا د خبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر وایي چې دوی د سلا مشورې وروسته دا ټاکس لګولې دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا کارخانه دار طبقه وایي چې صوبایي حکومت د روان کال بجټ کې په دوی باندې سوی ټکسونه اچولی دي چې ورسره به د خیبر پختونخوا کارخانې او د دې آمدن ډېر زیات اغېزمن شي. دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې نه د اوسو نه سوا کارخانې د بجلی او د ګیس د لوډ شډنګ او د بدمنۍ له لاسه بند دي. د خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس مشر فواد اساق په دې لړ کې مشال لیډو ته وویل
چې کوم زموږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه هغه الټاو شو. هر یو ټرک خبر پختونخوا کې داخليږي هغه باندې به 3000 روپۍ ټاکس شي. اورجه وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل شوبو ناراضي دا به مهنګای یو داسې طوفاني چې د غریب سړو نو به چریوزی دا خو اشتا کارخانه باندې بند شي او تبعی به شي.
همدا چمبر نائب صدر اقبال افریدی ویل چې دوی حکومت ته خواست کوي چې دغه ټاکس واپس واخلي. ګنې دوی به په هر ډول مزاحمت وکړي.
د دې به دومره غټ اثر ورځي چې سوچ کوي یار یو د غنمو کارخانه ده او د غنمو کارخانه د ورځې شټر کوي غنم راځي نو دا یو لکه 20000 روپیا ورشوا دا 30000 روپیا میاشوا نو فلورمل ټول بلګه یا درې لګه یا سلور لګه 15000 روپیا میاش ګټي ته پاغه چې دومره ټیکس ورګه خو دې غرق.
ولی هم پدې لکم چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانه سپای وزیر مظفر سعید نو پختل نو هغه مشال لړو ته ویل
کوم دغه پیسې واپس به د دې سودې انفراستراکچر سکیږي د دې حالت به سکیږي چې د دې سو تحفظات یا څه نو هغه دې زمون سره پرېټن کې دې شهود کې او دې په خپل ځخه خپل سودې حالت تو کتل 8000 روپے د دومره لوی بوج نه دی.
د خزانه سپای وزیر زیاته کړه چې دوی کله هم یو طرفه پریکړه نه کړې او د سلا مشورې وروسته دغه فیصله کړې ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو تاسو ورې زیاتره خلکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې په خبر پښتونخوا کې د یونین کونسلر سیکرټریانو د هړتال په وجه خلکو ته ډېر مشکلات دي. ځینو کسانو ویلي دي پیدایشي سرټیفیکیټ او دغه رنګ نور اسنادو کې د سیکرټریانو دستخط ضروري وي خو د هړتال په وجه یې دا کارونه نه کیږي. نور تفصیل د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د تخبه یو ځوان عبدالرحمن اوه چې د لسم جمعات امتحان یې پاس کړی دی خو یو لسم جمعات کې داخلي د پاره ته کالج کې ډومیسایل سرټیفیکیټ غواړي او دا د یونین کونسل د سیکرټری نه بغیر نه کیږي او که دا سلسله جاری وا نو د ده پسیر یو شمیر هلکان به داخلونه پاتې شي.
ما خو ټینت اگزام پاس کړی دی د ډومیسایل څخه مسله یې مونږ ته چې کله مونږ ډومیسایل دلته راوړو سیکرټریان په هړتال دي هغه مونږ ته وایي چې تاسو برت سرټیفیکیټ جوړ کړئ او برت سرټیفیکیټ چې کوم دی هغه د یونین کونسل دفتر نه بغیر کیږي نه یونین کونسل دفتر کې سیکرټریان نشته مونږ ته ډېره غټه مسله ده چې کله ته ناسه هړتال دي کله د سیکرټریانو هړتال دي کله د پټواریانو هړتال دي.
مشال ریډیو چې کله د ولس مسلې د سیکرټریانو د ضلعي صدر حیات خان مومند په وړاندې کېښوې نو دوی وایي چې حکومت ورسره وعده کړې وه چې سیکرټریانو ته به یو لسم سکیل ورکوي خو بجټ کې په دې اړه هیڅ نه دي کړي. دې زیاتوي
مونږ خو چې د هړتال د تېر شوي 15 ورځو نه سټارټ دی د شل کال نه دا خبره روانه ده چې سیکرټري 25 سکیل کې نوکر کیږي او 25 سکیل کې ریټایر کیږي او د دوی دا مطالبه او شلو کال نه چې مونږ ته د سرسټرکچر ملو شي اپګریډیشن درته ملو شي هغه د تېر شوي حکومت مونږ سره وعده وکړي او د موجوده حکومت راته دا چې وعده وکړي چې خزانه او نعمت الله خان او ټول پریس کانفرنس کو پای کې دا ویل چې مونږ دوی 11 سکیل ورکړه 7 نه 11 دی مونږ ته مکه ساتلو چې را تاسو تمری کمیټې منظور کړی دا او تاسو ته په بجټ کې دې اعلان کوو چې کله بجټ اناؤنس شو نو پای کې زمونږ خبره دوی نظر انداز کړه
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله خان دا اعلان او په هغه عمل درآمد نه کېدو په اړه چې مشال ریډیو د نوموړي نه تپوسو کو نو دوی
په حق کې ما سیکرټریانو چې مطالبه بالکل جایز ده او زه چې څومره حدا پوره کې دی شي بالکل د هر منیسټری خپل ډومین دی او هغه خپل اختیارات دي. زه خو به د ویلن خپل منیسټری یو پروپوزل لیکم خو بل منیسټری خو زه خبره امپوز کولای نه شم کنه خو زور نشم نافذولی نو بس ما اعلان کړی او زه خو په خپل اعلان باندې ولاړ یم بعد نه کابینټ رو دغه کې رول ونه شو فینانس ډپارټمنټ سپورټ نه کړ زه خپل اعلان باندې وسم ولاړم.
د یونین کونسل د سیکرټریانو وینا وا ک صوبایي حکومت زموږ مسلې حل نه کړي نو بیا به مجبورن موږ د اسلام آباد په لوري لانګ مارچ کوو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا
دا مشال ریڈیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروي
په څلور نیمو بجو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اورې دل شه د دې تر څنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم د مشال ریډیو پاڼه خوخه کې یا لایک کې او راته مشورې راکې چې موږ خبرونه تاسو لپاره نورې سمره خې کړو او اوس په پیښور کې د ماسیګر پنسنی مې بجې شوې دي د مجید بابر نبلند خبرونه وورو
د پاکستان فوز دا وکوي چې په قبایلی سیمو تیراو شوال کې تیر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال درویش مشکوک وسلوال وجل دي وسلوالو د دې پخلی نه دی کړی د جنوبي وزیرستان شکای سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو په یو امنیتي پوسته برید کې یو حکومتي سرتیری وژلی او درې نور یې ژوبل کړي دي حکومتي لوري منلی چې ورته مرګوب لاوړېدلې د پاکستان پولیسو او د ترهګرۍ ضد خاص ځواک په لاهور کې پر یو کور یرغل وکړ او څلور تنه طالبان یې ووژل دا حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروزوالا ښارګوټي په پټان کالونیا کې شوې ده د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولی چې مرکزي حکومت د دې صوبې نه د ماشومانو د خیر ښېګڼې د ادارې سیو د چلډرن منصوبې پنجاب ته اړوي خو د دغو تورونو په اړه د مرکزي حکومت موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي په ګرماوک سیمه کې د ملي اردو یوه هلیکاپټره بیړنۍ ناسته کړې په دې پیښه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده ځینې راپورونه وایي چورلکه د طالبانو په ډزو راغورځېدلې خو د والي ویاند دا خبره نه تاییدوي پرون د عراق د انبار شوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په بیخو کې لږ تر لږه اتلس کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل شوي دي تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجا کې رامنځته شوې د هسپتال ذرایع وایي دغلته د ماشومانو او ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي د برېتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د اسلامي دولت وسواره ډله په برېتانیا او نورو سیمو کې د ویرونکو پیښو د رامنځته کولو پلانونه جوړوي د نوموړي په اند تر څو چې اسلامي دولت وسواره ډله شته دوی ته ګواښونه متوجی دی او د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږو ورځو لپاره به د دې هیواد بینکونه بند وي او د سرخار ایتنس په لارو کوڅو کې به تلاشي کیږي چې د پیسو د ایستو مخنیوی وکړي یونان د ستر اقتصادي بحران سره مخامخ دی
لن خبرینم د مجید بابر نوارې دل اوس وخت شوې ده د پاکستان د کورنور وسپانو ته د کتنې نن ایکسپریس وسپانې په پاکستان کې د بجلی د بحران په اړه اداري خبره کړې ده د غسي مشرق وسپانې بیا په پیښور کې د پیسو پلانچا د سلور خويندو د وژنې موضوع راغسته ده دواړو لیکونو ته رابع اکرم خان کتنه کړې ده
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان ته پیښ په چیلنجونو کې د بجلی بحران د ټولو زیات اهمیت اختیار کړی دی او په خاص توګه په دې اوړي موسم کې د بجلی بحران چرته د حکومت په مشکلاتو کې اضافه وکړه هلته حکومت دا باور ورکوي چې کال 2018 پورې به ملک کې د لوډشیډنګ خاتمه وشي خو پاکستان کې توانایي بحران په اړه نړیوال مالیاتي اداره د IMF رپورټ سبل سوای ادارې مخکې لیکي IMF خپل یو اعلامیه کې د پاکستان توانایي شعبه ملکی معیشت لپاره تباه کون ګرځولی او کم صورتحال چې IMF وړاندې کړی دی د هغې مطابق توانایي شعبه قومي خزانې ته نقصان رسوي او د دې نه ملکي معیشت هم متاثرېږي ادارې زیاتوي IMF پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې پاکستان دې د بجلی په بلونو کې رعایت ختم کړي او توانایي په شعبه کې خبایل لپاره دې کوټلي اصلاحات اوچت کړي ادارې په وینا اصل مسله رعایت ختمول نه دي بلکې د بجلی د بلونو وصولي په لویه پیمانه د بجلی غلا ودرول او د بجلی نظام کې بهتري لپاره کار کول دي ادارې وایي حکومت که د بجلی په پیداوار کې اضافه هم کوي خو د بجلی نظام کې خرابیانو له وجې د بجلی نظام اضافي بوج نشي برداشت کولی باید چې حکومت د بجلی نظام جدید جوړولو کار مرحله وار شروع کړي ځکه چې دا یو ډېر ګران او اوږدمهاله منصوبې کار دی چې پکې کلونه لګېدای شي ادارې اخیره کلي کې وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه دې د بجلی مسله بمبې ترجیح وګرځوي او دا دې په جنګي بنیادونو هواره کړي صرف په الزامونو او درنو کار نه کیږي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پېښور په هشنغری تاڼې په حدودو کې د څلورو خویندو د وژلو پېښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي د ملزم په اړه ویلي کېږي چې سپیشل پولیس سره یې تعلق لرلو او په مبینه توګه سره د خپل پلار یو ګاونډي کور ته ورننوتو او هلته یې په زنانو ډزې وکړې. ادارې لیکي د دې پېښې په اړه په مختلفو اخبارونو کې مختلفې کیسې بیانېږي، خو دا خبره کېږي چې د ملزم د وژل شوو خویندو ورور سره د پراپرټۍ د لیندین شخړه وه. د ادارې په وینا وجه څه هم وي، خو د دې خبرې جواز نه جوړیږي چې څوک دې سره د وسیلې چا کردننه شي او ډزې دې وکړي. ادارې مخکې لیکي یو طرف ته دا بې وسي ده او بل طرف ته د سپیشل پولیس اهلکار فرض جوړیږي چې اولس ته دې تحفظ ورکړي. د دې پېښې نه د پولیس د تربیت خبره هم راځي او دا سوال روچتېږي چې آیا د پولیسو محکمه د خپل اهلکارانو د وسیلې د استعمال تربیت د هغې اخلاقي صحت اندازه کولو بغیر ورکوي؟ باید چې ملزمان دې ونیول شي او د دې پېښې تفتیش دې یو ذمېدار افسر نه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه اداریه کې لیکي چې په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو یا این جی اوز لپاره یو قانون جوړیږي کوم کې چې به حکومت د دې ادارو سره نړیوالې مرستې د سار لاندې ساتي. بلخوا یوریش یا مجله لیکي کې امریکا د افغانستان نه وتل غواړي او دغه هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې کامیابول غواړي، خو دې لړ کې پکار ده چې ځینې خبرې په پام کې ونیسي. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې ته ویل شوی چې په هیواد کې یوازې د 15% خیریه ادارو یا تنظیمونو د مالی چارو په هکله تفصیلات شته، باقی پاتې د 15% غیر سرکاري ادارو په اړه دا معلومات نشته چې دوی ته له کومه ځایه مالی مرستې راځي او دوی یې څه ډول خرج کوي. د ورځپاڼې په وینا د یادې کمیټې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلې چې د کورنۍ او نړیوالو خیریه ادارو او تنظیمونو د څارنې لپاره ضروري قانون سازي نشته چې په نتیجه کې یې د دې ادارو د مالی او سیاسي هلو ځلو د شفافیت نظام شتون نه لري. په دې غونډه کې ویل شوي چې ډېر ژر به دې لپاره ځانګړی قانون جوړ کړی شي. ورځپاڼه وایي چې دې لپاره حکومت د بهرنو مرستو د اکټ په نوم یو قانون جوړوي، خو د دې قانون د عملي کېدو په اړه یو شمېر اندېښنې دي. مثلا دا چې په خیریه او غیر سرکاري ادارو کې د این جی اوز نه علاوه مدرسې هم شامل دي، کومو ته چې د بهر نه چندې او مالی مرستې راځي، خو زیاتره مدرسې د حکومت سره رجسټر شوي هم نه دي، نو په هغوی به دا قانون څنګه عملي کېږي؟ ورځپاڼې لیکي دا اندېښنې په دې وجه هم د پام وړ دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم ویلي وو چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو دې لړ کې د نشت برابر پرمختګ شوی دی. پکار دی چې بلا تفریق د ټولو غیر سرکاري ادارو رجسټریشن وشي او د دوی مالی چارې د سار لاندې راوستل شي. بلخوا یورو ایشیا مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو جنگي مشن اثر ته رسیدلی او دا مهال کم شمیر نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره دغه هیواد کې پاتې دي. افغان ځواکونه به تر هغې په مؤثره توګه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي تر څو چې ورته امریکایي مالي مرستې دوام ولري. مجله لیکي افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړېدلو نه پس د وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې بیا توندې شوې او په دې کې پاکستان هم د مثبت کردار لوبولو ژمنه کړې، خو د وسلوالو له اړخه به ممکنه ده هغه پخوانی شرط د مذاکراتو د ایجنډې په سر کې وي چې بهرني ځواکونه دې په مکمله توګه د افغانستان نه وځي. د مجلې په وینا د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره امریکا دومره کولی شي چې د دې هیواد نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو د ایستلو نیټه ورکړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
کرسچن ساینس مانیټر ویبپاڼه لیکي چې په پاکستان او هند کې په تیرو دوو میاشتو کې د 3000 پورې کسان د سختې ګرمۍ له وجې مړه شوي دي. بلخوا چې کومو سیمو کې سخته ګرمۍ راغلې وه او هلته سختو سپو خلک وخلي دي، په دغه سیمو کې حکومتي ادارو هم د غفلت نه کار اخیستی وو. په روغتونونو کې د درملنې سهولیاتو ته یې سم پام نه کړی او نه یې له وړاندې نه د موسم په اړه خلکو ته خبرداري ورکړی وو. نور تفصیل د مجید بابر ناورو.
امریکایي ویبپاڼه کرسچن ساینس مانیټر په خپل یو راپور کې په هند او پاکستان کې د سخت ګرمۍ د روانو هغو څپو موضوع راخیستې ده چې په دواړو ګاونډي هیوادونو کې یې په تیرو دوو میاشتو کې د 3000 نه زیات کسان ووژل. ویبپاڼې یوه پوښتنه راپورته کړې او لیکي چې هغه کومې لارې دي چې دواړو هیوادونو د زیان نه د بچ کېدو لپاره خپلې کړې وې. خو د دغې پوښتنې په ځواب کې د ماحولیاتي آلودګۍ پر ضد د یوې سیډنی د ادارې ریسرچ ډیفنس کونسل ډایرکټر انجلی جسوال ویبپاڼې ته ویلي دي چې د دغې پوښتنې ځواب هیڅ ګران نه دی او نه یې حل راوستل ګران دی. جسوال زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ولس د بجلی د نشتوالي شکایت کوي، نو دواړو هیوادونو له پکار دي چې د توانایۍ په منصوبو کې زیاته سرمایه کاری وکړي. خو د یوې بلې غیر دولتي ادارې آکسفیم د ماحولیاتو د هند څانګې مشره رجیتا کروپا وایي چې د دغې سختې ګرمۍ سپو هغه غریب تارکین وطن زیات مړه کړي چې د ایر کنډیشن اخیستو وس یې نه و، او په پاکستان کې په محدوده پیمانه د بجلی جوړولو کارخانو په بجلی دومره زیات ټکسونه لګولی دي چې یو خو ګرانه ده او بله په سخته ګرمۍ کې د بجلی د زیات طلب له امله بیا مجبورن دغه کفنۍ په لوډ شیډنګ کولو مجبوره شي. ویبپاڼه د پاکستانی ورځپاڼې ډان په حواله لیکي چې په روغتونونو کې د زیاتو کسانو د مړینې بنیادي وجه د بجلی نشتوالی و، او بله دا چې په دغو روغتونونو کې جنریټرې هم نه وې، نو ځکه د جل وهلو مریضانو په وخت درملنه هم ونه شوه.
دا مجید بابر نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم کراچۍ ته دوره ملتوي کړې ده. په دې دوره کې به وزیر اعظم نواز شریف ته د کراچۍ په امنیت، د ګرمۍ له وجې د متاثره شوو خلکو د توانایي بحران او دغسې په نورو معاملو معلومات ورکول کېدل. وزیر اعظم به اوس دا دوره د چهارشنبې په ورځ کوي. تفصیل د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې.
وزیر اعظم نواز شریف چې نن به یو ورځني سفر لپاره کراچۍ ته تلو، په دې دوره کې به ورته د کراچۍ صورتحال، د ګرمۍ له وجې د خلکو په مرګونو، د توانایي بحران او د کراچۍ د بجلی د نظم ادارې کې الیکټریک په معاملو بریفینګ ورکړی کېدو. د پاکستان سرکاري ټی وی په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف به د کراچۍ دا دوره اوس د چهارشنبې په ورځ کوي. بلخوا د پاکستان پیپلز کون چیرمین بلاول بوټو سرداری تېره ورځ کراچۍ د سول هسپتال دوره کړې وه، چېرته چې نوموړي د مریضانو عیادت کړی و. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ، د بجلی او اوبو کموالي له وجې د زرو نه زیات کسان مړه شوي دي، او تېره ورځ هم د 45 نه زیات کسان د تاو له وجې مړه شوي وو. د وزیر اعظم دوره ملتوي کېدو په اړه د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وایي باید چې وزیر اعظم نن په ترجیحي بنیادونو دوره کړې وي، ځکه چې کراچۍ خو د صنعتي حلو سلو مرکز دی.
مرکز صوبه دواړه ذمېواره دي، لیکن د مرکز زیات ذمېواري دا ده چې مرکز له پکار وو چې پوره پوره دلته راغلي وو، پوره پوره دا فیسلټي چې هغوی وایي چې 20-20 ګنټې مونږ ځکه لوډ شیډنګ نه کوو صنعتو مونږ واو چې پیداوار سے واشي خیر دکو دې میاش کې تاسو لس ګنټې اٹھ ګنټې تاسو غیله بجلی ور کولا، باقی ټوله بجلی بو دې لاکو ته ٹرانسفر کړي وا چکم کې دا وسره زیاده ګرمي خصوصا کراچۍ حیدرآباد.
د سی ایس سی چارو کارپوه سلیم احمد په وینا چې نه صرف په وخت د کراچۍ دوره نه کول به ولس یو منفي پیغام سي، بلکې راتلونکي کې به هم د دې منفي اثرات وي.
تقریبا یو لس دو لس سوه کسان مړه کېدل دا په خپله باندې نارمل واقع نه ده. دویمه خبره دا ده چې په دې سیاسي حکومت باندې خاص طور د نواز شریف صاحب په حکومت باندې دا الزام بار بار لګي چې دوی د لاهور نه علاوه بل ځای له خاص اهمیت نه ورکوي، نو هغه کوم الزامات چې دي هغه لګیا دي نور هغه ځای نیسي چې او دا رښتیا دي. دویم خبره دا ده چې هر څه چې دي د ساتله سفر کوي او که نه کوي، خو د دې یو سمبولیک اهمیت دي چې په هغې کې محسوسیږي دا چې حکومت چې دی نو هغه خپلو ذمهواریانو طرف نه غافل نه دی. نو په دې درې واړو کاونټس باندې نواز شریف حکومت چې دی هغه په دې موقع باندې د دې ډېر نیګیټیو میسج چې دی هغه عوام طرف ته ځي.
واضح دي وي وفاقي حکومت او د سند صوبې حکومت د موجوده حالاتو په اړه په یو بل د ذمهواري نه اخیستو تورونه لګوي. تېره ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي وو چې هغه د ګرمۍ له وجې د حالاتو مکمل ذمهواره د کراچۍ د بجلی د نظم اداره کې الیکټریک او د اوبو د بجلی وفاقي وزارت ګرځوي.
در رابع اکرم خان رپورٹ معارضه. د خصو د حقونو اداره اورت فاونډیشن وایي چې په پاکستان کې عدم برداشت او د خصو پر ضد تشدد مخ په زیاتېدو دی. بل خو د کلتوري او ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د عدم برداشت او د خصو پر ضد د تشدد بنیادی وجه سم اسلامي تعلیمات نه وړاندې کول او د کلتوري زده کړو کمی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خالی په ورځ په پېښور کې یو تن د پیسو په لانجه څلور ښځې وژلې. د دې رپورټ تفصیل د یوې لنډې دمه وروسته اورو. پولیس چارواکی وای د خالی پشپا د پیښور اشنغرې تانې په کچه محله کې یو تن د پیسو په لانجه یو کور ته ننوتې او څلور ښځې چې خویندې وې وژلي او یو ماشومې زخمی کړی دی. د بشری حقوقو د ادارو تر مخه په پاکستان کې او په تیره بیا په خیبر پختونخوا فاټا کې هم اکثره د ښځو پر ضد د تشدد او د عدم برداشت پیښې مخې ته راسي چې له وجې یې ګڼو ښځو ژوند هم له لاسه ورکړی دی. د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن یو مشره رابعه هادی وایي چې په پاکستان کې تیر کال د سیاسي کړکیچ باوجود هم د 2014 کال پرتله په 2014 کال کې د ښځو پر ضد د تشدد په پیښو کې شاوخوا 8% یاتواله راغله دی.
رپورټډ کیسز چې 2014 مونږه کمپیریزن کړو 13 سره نو ډیسپایټ پولیټیکل سچویشن ان سټن ان دی کنټری سټټیسټکس شو رس 13 کې 7800 سمثینګ او 2014 کې 10000 نمبر برابر کیسز لاړو دي.
ربیع هادی سیاتوی د خصو پرسید د تشدد او پټولنه کې د ادم برداشت زیاتیدو وجه سم اسلامي او کلتوري تعلیمات نه وړاندې کول او سخت دریزی ده. مذهبی سکالر پروفیسر قبلہ ایاز بیا وایي چې اسلامی تعلیمات کله هم د بې ګناه خلکو د وژنې اجازه نه ورکوي او د برداشت او د زغم درس ورکوي.
معاشرہ چکم دا پاکستان کے اور خاص کر زمون کو خیبر پختونخوا کے دا خو دے برداشت پا اساس پانے مبنی وا اور ڈیرا خیستہ دل تمنگا دے یو بل سرا دے احترام کو اصول قائم ہوا اور علماء کرام ہم پہ ڈیر خفا دی وہ غوری کی دا صورت حال ہوئی زمون زاڑے روایات چکم دی آخو دے احترام پا اساس پانے.
دا کلتوری چارو پو پروفیسر راجولی شاہ خٹک وائی چې پخوا به د پختنو پټولنه کې پر ښځې لاس اوچتول ډیر بد ګڼل کېده. نوموړې زیاتوي ښځې ته سپک کتل او د هغې احترام نه کول د پښتنو د کلتوري اقدارو پر ضد ده.
کلتور ځکه ضروري دی کنه یا یو قانون د ډېرې مودې نه په پښتنو کې اول خو دلل پښتون ته ډېر اده پورې د خپلو روایاتو پته نه په یو لحاظ باندې هسې په یو انتشار کې ژوند تېروي. زنانه اصلي طریقې چې کمزورې وه کمزورې نه هم وه د هغې خپل مقام او لپاره لاس اوچتول چې دی نو دا یو شرم و. د دې شرم نه په قدج بچ کېدو ده چې شرم خو بیا مخکې لیدل پیغور ته نو اوس حالات داسې راغلو اول کو کلتوری تعلیم اڈوشتا دے گا کلے کی کلتوری تعلیم دنن دلارا تو بیا اگا اخلاقی فلسفہ دنن دلارا.
د نفسیاتی ناروغو ډاکټر خالد مفتی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په تیرو سو کالونو کې د نفسیاتی ناروغانو شمیر زیات شوی دی. نوموړی زیاتوي چې د پښتنو په ټولنه کې د عدم برداشت او نفسیاتی ناروغو د زیاتېدو بنیادي وجه بد امنی، معاشي حالات، د قوانینو نه عملي کېدل او د منشیاتو کارول دي.
اکثر منگورو کے پیرنٹس کے لیے وہ اخبلوں کے جھگڑے کے وہی برداشت کم دے کلا کلا جماعت کے جھگڑے ہوئی اسکول کے بعد آدم برداشت ہے ٹیچر منگ ٹیچر جیسے ٹرین نہ دی شری اور معمولی خبر آباد آگوئی غوسا ہو باسی نو آگا بیا معشومان کے لیے کلا لے گی نو آگوئی کے بیا ہم سو بھائی بغاوت دیا بغاوت دے غصہ کے راشی اسپورٹس فیسلٹیز بالکل نہیں تھا ٹیررزم دے خطرہ دے فلان کی سڑک باندھے نزا ناکیے لگے دلیری عام خلقوں کے غریب تب کر کے احساس معرومی سائیکولوجیکلی وہ معصوم دے اختر روز باندھے تاسو گورے تو تحفہ بسا اور کے تاثلا زیاد خلق اگر دوا اور کی گنج اور کے نمون کو اسباق اور سبقوں نے چیزی استاد شدت سبق اور کی ملا د شدت سبق اور کے.
ڈاکٹر خالد مفتی زیاتوی د تشدد او د عدم برداشت د مخنیوي لپاره باید داسې مرکزونه زیات جوړ کړل شي چې پکې خلکو ته د خپل حقونو، کلتور او د نفسیاتي ناروغونو د بچ کېدو په اړه پوها او روزنه ورکړل شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو تاسو ته په قبایلی سیمو کې د ترقیاتی پروژو د سرنګوالي په اړه وخت په وخت پوښتنې راپورته کیږي او د دغه سیمو اولس سره سره پارلیماني غړي او د مدني ټولنو غړي هم په یادو سیمو کې د ترقیاتی پروژو په اړه حکومتي دعوو ته د شک په نظر ګوري. په دې اړه مجید بابر دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پېښور د زراعتو د پوهنتون د باغوانۍ د څانګې مشر ډاکټر نورالامین چې په دې نږدو کې په قبایلي سیمو کې د کر کلي د یو شمېر مکمل شوو پروژو د سار د یوې کمیټې د مشر په توګه کورمې، باجوړ او مومندو قبایلي سیمې ته تللی و. مشال ریډیو ته ویلي چې د یادو سیمو انتظامیې او امنیتي ادارو په خلاص مټ دوی د سار دغې عمل ته نه پرېښوده او دوی یوازې هغو پروژو ته ورغلي کومې چې دوی ته د یادو سیمو انتظامیې ښودلي.
څومره چې د ایر ریګولرټي خبره ده په پروجیکټ کې دننه څو سیزونه خو داسې پوینټ اوټ شوي دا کور یو جنرل امپریشن شته چې په داسې علاقو کې څوک خلک نه شي تللی، افسران نه ځي، سکیورټي څوک وانېږي، څوک سکي څوک سکي، نو ضروري خبر
داسې نه شته. د پېښور د زراعتو د پوهنتون دغه کمیټې خو خپل راپور گورنر خیبر پښتونخوا ته حواله کړی، خو څو ورځې مخکې د پاکستان په سینټ کې د جنوبي وزیرستان نه منتخب سینیټر صالح شاه د ایوان بالانه غوښتنه کړې وه چې په قبایلي سیمو کې دي د مکمل کړل شوو او روانو ترقیاتي پروژو د څار لپاره د ایوان په غړو مشتمله یوه کمیټي قبایلي سیمو ته ولیږي. دا چې سینیټر صالح شاه ولې غواړي چې د ایوان کمیټي دي د څار دغه عمل ترسره کړي؟
وړو چې قبایل کې دا پیسہ چې راځي د قبایلو د وینو په بدل راځي چې دا خپل ځای ولګي او دا پرورځلي قبایل چې دا واپس دي چې څه نه څه خدا دوی په سمجھ کې راځي چې بهر ملکونو یا پاکستان موږ د پر څه کړی دي او که دا پیسہ دغه څه ضایع شي تر فایلونو پورې محدود شي نو دوی ته خو تام ظلم وایي، زم ظلم ورته وایم، دنیا هم دې ته ظلم او ناجایز وایي. د خلکو معلومات او زما معلومات دا یو وزن لري چې دا پارلیمنت وګوري هغه بل وزن لري، خو بعد بل تخکاره شي.
په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي پروژو د سرنګوالي په اړه د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داور دا نظر لري.
صرف د قبایلو نام استعمالیږي، باقي روپۍ حکومت هم اسې استعمالوي، د دومره اربونو روپۍ دومره انټرنیشنل لیول فنډ ورته میلاویږي، په والته ګراوند باندې نه یوز کېږي یوه روپۍ هم. او که این جی اوز دي هم همدغه پوزیشن یې دی چې صرف بس دی پروپوزل جوړی کی التا گراؤنڈ تنظری میرا صحیح نه کیږي.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل گیلانی وایي چې په قبایلی سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې په حکومتي او خاص توګه د امریکایي د مالی مرستو د ادارې یو ایس ای آی ډی د ترقیاتی پروژو کې د درغلو د شکایتونو لپاره یو ټلیفوني هاټ لائن جوړ کړی.
د دې ادارې مشورتیا هر ورځ د ریډیو، ټلویزیون او ورځپاڼو د لارې کیږي او په کومو کومو سیمو کې چې د یو ایس ایډ منصوبې روانې دي هلته مونږ بورډونه هم لګول چې د دې ادارې په اړه پرې معلومات لیکلې شوي وي او دا پریکړه هم شوې ده چې په کوم کوم ځایونو کې منصوبې شروع کیږي او د یو ایس ایډ مالی مرستې پکې وي، که حکومتي ادارې وي او که غیر حکومتي، هغوی به زموږ د دې ادارې بورډونه هلته ضرور لګوي چې پرې لیکلې شوي وي چې څنګه عام ولس د درغلو شکایت کولی شي.
په قبایلي سیمو کې د ترقیاتي پروژو د څار لپاره یو شمېر حکومتي ادارې شتون لري، خو د دغو ادارو د آډیټ کلنی راپورونه نه پټاګه کیږي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو اور اوس بلار شو خبر ایجنسی ته. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای چې حکومت په تورخم کې د یوې نوې اډې یا ډرای پورت جوړولو په منصوبه کار پیل کړی دی. چارواکی وای چې له دې منصوبې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کې ډیره اسانی پیدا شي او وده به وکړي، خلکو ته به پکې د کار روزګار موقع هم ترلاسه شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر جنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې په تورخم پوله به حکومت د یو جدید ډرای پورټ یا وچ تجارتی بندر په جوړېدو باندې ډېر زر لاس پورې کړه او دې وچ بندر سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو په وړو راوړو کې ډېر اسانی پیدا شي او تجارت په هم ورسره زیات شي. دوی وایي چې دې بندر جوړولو لپاره ځمکه خوګخیل قوم ورکړې ده او دوی ته به هم د یوې معاهدې تر لاندې آمدن میلاوېږي. په دې حکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دلته به روزګار زیات شي، دلته به د خلکو آمد و رفت زیات شي، دلته به ترانزیټ زیات شي، ټریډ به زیات شي. نو چې څومره ټریډ زیاتېږي څومره ترانزیټ زیاتېږي دومره د کوم ګټه به زیاته شي، د کوم کاروبار به زیات شي. اوس هم تورخم ماشاءالله په پاکستان کې په دویم نمبر باندې دریم نمبر باندې لینډ کراسنګ پوینټ دی. ترانسپورټرز ته خو به دا فایده وي چې هغې ته د سیسټم چې کوم تورخم کې د ګډوډۍ شکار دی هغه به سټریم لاین شي او د دې کلیرنس ټایم چې دی هغه انتهایی کم شي او ټیکنالوژي بیسډ یو افیشنٹ سیستم لاندې به د دې سامان چې دی د دې ټرکونه چې دی هغه به کلیر کیږي.
نوموړي زیاته کړه چې دلته به یو جدید او تیز کسٹم هاوس، پاسپورټ دفتر، ټرمینل، سکینر نظام، د وزن کانټې او مالګودامونه جوړیږي او د تورخم سړکونه به هم ورسره پراخه شي او دا هر څه دیو کمپیوټرایزډ نظام تر لاندې کار کوي. د خیبر ایجنسی یو سیدونکی لطف الله وایي چې دا دوی لپاره یو ګټوره منصوبه ده.
ډېر زبردست پروګرام دی او ډېر میگا پروجیکټ دی او زموږ ډېر خوشحالي یو. او خبره دا ده چې تجارت پر سره راشي او تجارت خو نن سبا ډېر زیات ضروری دی. فائدہ دا ده چې خوګخیل قوم ته به ډېره زیاته فائدہ رسی او په غټه سطح باندې وګوري موږ وطن لپاره موږ شکم ځای کړه دا د تجارتي لحاظ سره ډېره زیاته فائدہ براوړي.
او د خیبر خوګخیل قوم یو مشر نوشاد بیا وایي چې دوی ته ترې ګټې رسېدل شروع شوي دي.
موږ کوم تداوله دا پیدا وکړه چې دغه موږ کوم ینګ کسان دي ایجوکیټډ بیلس کسان دا پکې نوکر شو ځکه چې دا خلک بیروزګار وو. دویمه خبره دا ده چې دا ټرمینر کوم ځمکه وه دا په عام استعمال کې راغله.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې دې منصوبې سره به په تورخم کې سیکیورټي نظام هم مضبوط شي او په دې لاره تګ راتګ کوونکي خلک او ډریوران به څوک بې ځایه نه تنګوي او نه به د چا نه غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ده او هغه ته بده دوی د لګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجه.
مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. او اوس به د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د مجید بابر نه لنډ خبرونه واورو.
د پاکستان پوځ دا وکوي چې په قبایلي سیمو تیرا او شوال کې تیره ورځ د هوایي بریدونو پر مهال درویش مشکوک وسلوال وژل شوی دی. وسلوالو د دې پخلی نه دی کړی. د جنوبي وزیرستان شقی سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو په یو امنیتي پوسته برید کې یو حکومتي سرتیری وژلی او درې نور ژوبل کړي دي. حکومتي لوري منلی چې ورته مرګ ژوبل اوړېدلی. د پاکستان پولیسو او د ترهګرۍ ضد خاص ځواک په لاهور کې پر یو کور یرغل وکړ او څلور تنه طالبان یې ووژل. دا حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروزوالا ارګوټی په پټان کالونه کې شوې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولې چې مرکزی حکومت د دې صوبې نه د ماشومانو د خیر ښېګړې د ادارې سیو د چلډرن منصوبې پنجاب ته اړوي. خو د دغو تورونو په اړه د مرکزی حکومت موقف لا هم مخې ته نه دی راغلی. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي په ګرماوک سیمه کې د ملي اردو یو هلیکاپټره بېړنۍ ناشته کړې. په دې پیښه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینې راپورونه وایي چورلکه د طالبانو په ډزو راغورځېدلې، خو د والي ویان دا خبره نه تاییدوي. پرون د عراق د انبار شوبې په بېلابېلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 18 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل دي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجا کې رامنځته شوې. د هسپتال ذرایع وایي دغلته د ماشومانو او ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي. د برېتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د اسلامي دولت وسله‌واله ډله په برېتانیا او نورو سیمو کې د ویرونکو پیښو د رامنځته کولو پلانونه جوړوي. د نوموړي په اند تر څو چې اسلامي دولت وسله‌واله ډله شته، دوی ته ګواښونه متوجه دي. د یونان وزیر اعظم الکسس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږو ورځو لپاره به د دې هیواد بینکونه بند وي او د سرخار ایتنس په لارو کوڅو کې به تلاشۍ کیږي چې د پیسو د ایستو مخنیوی وکړي. یونان د ستر اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
لنډ خبرونه د مجید بابر نه واورېدل او هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماښام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اورېدل شي. هم دې سره ځانی ساجمال د خبرونو ویان مجید بابر او تکنیکی همکار علي محمود. تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.